ماسپخین دوه بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په روانه یو ساعت خبرونه کې د هلمند په مارجی سیمه کې د روانو عملیاتو په اړه د تورستي او دقیق معلومات خبرو. د غرض د افغانستان د نورو سیاسي او امنیتي تحولاتو حل درکو او دا هم ورې چې همدا شیبه په اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له اماراتو سره په لوبه بوخده. تر اوسه پورې د اماراتو ټیم په شلو اوورونو کې غلوبې د شلو ورنو دي. یو سلو یو رنز افغانستان ته هدف ټاکلی دی او کچیرته قدرمنو اوریدونکو افغانستان دا لوبه ګټي نو د شلو ورنو په نړیوال جام کې به خپل ګډون حتمی کړي. د دغې لوبې په اړه هم په روانه خپرونه کې وروستي رپورټونه مه هېروئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
په داسې حال کې چې افغان او امریکایي ځواکونو د هلمند په مارجې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي، جمهور رئیس حامد کرزی امر کړی چې په دغو عملیاتو کې د ملکی مرجوبلې مخنیوي ته ځانګړې پاملرنه وشي. د کندهار په باغ پل سیمه کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان ځان وژونکي حمله وشوه. او په نړیوالو خبرونو کې باورې هغه ایرانۍ چې د تیر جون میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې نیول شوی و په اعدام محکوم شو. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هلمند په مارجې سیمه کې د دوی عملیات په مخ روان دي او د مارجې د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر څو شیبې مخکې د ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې 28 وسلوال له منځه تللي او 8 نور د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د یو بل خبر لمخې جمهور رئیس حامد کرزی امر کړی چې په دغو عملیاتو کې د ملکی مرجوبلې مخنیوي ته ځانګړې پاملرنه وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه عملیات باید په بشپړه توګه د محلي قومي مشرانو په همغږۍ ترسره شي. بلخوا د مارجې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرنیو عسکرو د مارجې اکثره سیمې نیولې دي او وسلوال طالبان له مقاومت پرته په شا شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه تازه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دې ویلي و چې دوی به له چریکي بریدونو کار واخلي. د کندهار په باغ پل سیمه کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان ځان وژون کې حمله وشوه چې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړ شوي دي. د کندهار د امنیت قومندان سردار محمد ځاځي خبریالانو ته وویل چې حمله کوونکي په موټر سایکل سپور و چې چاودنه یې وکړه. هغه د پیښې د تلفاتو دقیق شمیر ونه ښوده. بلخوا په کندهار کې د ملي اردو یو چارواکي رسنیو ته ویلي چې په حمله کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ویلی چې یو ملکی کسان مړ او څلور نور ټپیان شوی دي. په کندهار کې د میرویس روختون چارواکي بیا وایي چې شپږ ټپیان چې ټول ملکی کسان دي دوی ته ورسېدلي. بلخوا د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې په حمله کې 19 بهرني عسکر وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د غایده چارواکو رد کړي. د یو بل خبر لمخې په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه دغه ولایت په صبریو ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په ګډون وو مشکوک وسلوال نیول شوی دي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال نواب ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو کسانو سره څو میله سپکه وسله، لاسي بمونه او یو اندازه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني له ځینو نورو بهرنیو اثارو سره په شهزاده سرای او د کابل په نورو بازارونو کې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر و څلور افغانۍ او څلور پوله یو اروپای یورو، څلور شپږ افغانۍ او دیرس پوله یو سټرلینګ پاوند، څلور اوی افغانۍ او لس پوله یو سعودي ریال، دولس افغانۍ او شپږ پوله زر ایراني تومنه، شپږ څلور افغانۍ او اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 548 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به صالحه اسحق زئی خالقی وړاندې کړي.
دا امریکا یو پوزي چارواکي ویلي د دې هواد پوز غوړي د پاکستان په داخل کې د پوزي زدکړو یو مرکز جوړ کړي او امریکایي پوزي روزونکي به په کې د افغانستان پولې ته نږدې سرحدي سیمو کې له پاکستان سره کار کوي. لدې مخکې امریکا د پاکستان د پوز لپاره دوه نور تعلیمي مرکزونه هم جوړ کړي وو. د دې نوي مرکز د جوړولو مقصد په سیمه کې د القاعده شبکې د ریښو د له منځه وړلو لپاره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول دي. خبر زیاتوي امریکا په دې کار سره په پاکستان کې د القاعده شبکې مرکزونو ته یو کم نور هم نږدې کیږي. هغه ایرانه چې د تیر جون میاشتې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې نیول شوی و له یو شمېر نورو بندیانو سره په ګډې محاکمې کې په اعدام محکوم شو. دا سړی احمد کریمی نومیږي او د محارب په جرم مجرم پیژندل شوی. د کریمی مور فاطمه فردا رادیو ته ویلي زوی په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې کار موندلی و او غوښتل یې د کردانو له سیمې څخه متحد ایالاتو ته لاړ شي، خو په تلو بریالی نه شو او بیرته یې خپلې د نجارۍ دندې ته دوام ورکړ. فاطمه وایي زوی د سیاسي دلایلو له وجې استخباراتو نیولی. فاطمه د غرض ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون ته هم لیک استولې او د خپل زوی د دوسیې په اړه یې له ده څخه مرسته غوښتې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو د چین د غوښتنه رد کړه چې وایي جمهور رئیس باراک اوباما د تبت له جلا وطنې روحاني مشر دلای لاما سره نه ګوري. د سپینې مڼې ویان ترپر ګیپس وویل د جمهور رئیس اوباما او دلای لاما کتنه به له پلان سره سم د راتلونکي پنجشنبې پورز وشي. د جمعې پورز د چین د بهرنیو چارو وزارت له امریکا څخه وغوښتل چې دا خبرې دې نه کیږي او دا کتنه به د امریکا او چین اړیکې چې اوس هم خرابې شوي نورې هم خرابې کړي. چین دلای لاما تورنوي چې د تبت د خپلواکۍ هڅه کوي، خو پخپله دلای لاما دا تورونه رد کړي دي. د چین او امریکا اړیکې د غرس په تایوان باندې د امریکا د وسلو پلورلو د پلان له وجې هم خراب شوې دي. په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابو عمر البغدادي په یو ویډیویي پیغام کې ګواښ کړی چې په پوځي زور به په عراق کې راتلونکي انتخابات بند کړي. بغدادي وایي د مارچ دوم انتخابات د شیعګانو لخوا پلان شوی سیاسي جنایت دی. البغدادي ویلي دوی به له ټولو ممکنو قانوني لارو څخه کار واخلي، خو پوځي لاروی په سر کې وي. او د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د روغتون یو مسؤول ویلي په دریو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. رضوان الکیندي ویلي په دغو چاودنو کې شیعه زیارت کوونکي په نښه شوي وو. نوموړي زیاته کړه دا بمونه د کوفې پر لار چې د نجف ښار ته د رسېدو اصلي لار ده چول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تاسو له ازادي راډیو څخه نړیوال خبرونه اورئ. د اولمپیک د ژمنیو لوبو مراسم د کاناډا په وانکوور ښار کې د کورجستان د ورزش دی ولوبغاړي تر مړینې وروسته پیل شول. د 2010 میلادي کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو پرانستنه کې وویل شول چې د مراسم د کورجستان د یوشت کلن لوبغاړي نودار کوماری تاش ویلي د مړینې له وجې ځنډول شوي دي. د پرانستلو په مراسمو کې له ګرجستان څخه د ورزش د نورو لوبغاړو په تیرېدو سره د لوی سټډیوم ټول ننداره کوونکي ودرېدل. د اولمپیک د لوبو په پرانستونکو مراسمو کې چې دوه نیم ساعته یې دوام وکړ، شاوخوا 1550 ننداره کوونکو ګډون کړی و. 1550 ننداره کوونکو ګډون کړی و. د لوبې 15 ورځې دوام کوي او شاوخوا 2500 لوبغاړي به په 1500 لوبو کې ګډون وکړي. په همدې اړه په یو نوي خبر کې راغلي د اولمپیک د لوبو مسؤلین وایي دوی به د لوژ یا نندارې په هغه ځای کې چې درس پکې پیدا شوی بدلون راولي چې د اولمپیک له ژمنیو لوبو څخه څو ساعته وړاندې د ګرجستان یو لوبغاړی نودار کوماری تاشویلي د منډو د تمرین په مهال د مړینې سبب شو. دا و تر دې مهاله خبرونه.
د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې دي. د هلمند ولایت په مارچي سیمه کې زرګونه نړیوال او افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد په پراخو عملیاتو بوخت دي. د عملیاتو د وروستي حال په اړه به له سیمې درته تازه رپورټ خپور کړو. د غرزوري چې سلګونه کورنۍ په هلمند کې د جګړو له امله ګاونډي نیمروز ته اوښت دي، او په کندهار کې نن یو ځان وژونکي د نړیوالو ځواکونو د موټرو پر کتار حمله کړې ده. د افغانستان د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او د افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو د امکان په اړه هم درته مطلب لرو. د غراس په افغانستان کې د وچکالۍ او د روسیو طبي آفاتو رپورټ هم دراورو. په ننګرهار کې د ترکاڼۍ کار او روزګار څرنګه روان دی په دې اړه یو مفصل رپورټ اوریدلی شئ. او په روانه خپرونه کې دا هم مه هیروئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په اماراتو کې د اماراتو له کرکټ ټیم سره په لوبه بوخت دی. تر اوسه پورې اماراتو خپل بیټنګ خلاص کړی دی او پکې 101 منډې یا رنځونه افغانستان ته هدف ټاکلی دی. د ځوانانو ورځ پروګرام تن څنګه د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورې. په هلمند ولایت کې زرګونه افغان او نړیوال ځواکونو تیر سهار وختي مهال د وسلوالو طالبانو پر ضد په مارجي سیمه کې پراخ عملیات پیل کړ. د دغه عملیاتو د وروستیو تحولاتو په اړه همدا شیبه له سیمې د ازادي رادیو خبرال د تلیفون په لیکه را سره دی. بلې مهرباني وکړئ د دغه عملیاتو وروستی حال کوای.
ډیر مننه کوم تاسو سلامونه او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه د ازادي راډیو. لکه څنګه چې تاسو ویلي روسي همدا عملیات نن سهار تقریبا درې بجې باندې پیل شوي وه. تازه ترین عملیات دا دی چې البته تازه ترین معلومات دا دي چې په مارجي کې د دولتي کسانو او تر څنګ د بهرنیو ځواکونو د نمایندګانو د میډیا د استازو په خوله معلوم مقاومت نه تر سترګو کېږي او دوی تقریبا دیارلس هغه ستراتیژیکې سیمې چې باید د دې عملیاتو له پیل نه نیول شوي هغه اشغال کړي دي نیولي دي او د دوی سرتېري د کرو چرې او لوی چرې په مربوطاتو کې پر ټولو مهمو چارګانو باندې ځای پر ځای دي په هغه سیمه کې.
یعنی مخکې خود سویل شو چې د مارچ شاوخوا سیمې نړیوالو ځواکونو محاصره کړي دي. یعنی هغه کسانو سره چې په وسلوال مقاومت باندې لاس پورې کړي او ویل چې دوی به جګړه وکړي نړیوالو ځواکونو په مقابل کې، نو هغه چیرته ترې څو افغان مقامات او نړیوال ځواکونه چې هغه سیمه پریښي د لاده مخه او کوم تاکتیک ته منتظر دي؟
دوی قسم تر دې په دې اړه معلوم نظر نه ورکړي، خو یوازې درته د نه مقاومت د موجودیت خبره کوي چې مقاومت نشته. دوی د پارستر ننګونه یوازې اوس ماینونه دي. وړاندې تر دې چې اټکل کېده یو وسلوال طالبان هم خپل تیاری داسې نیولې و، دوی فکر کوي چې هغه علاقه چې پر مرجو ولسوالۍ د بهرنیو او افغان ځواکونو راګرځېدلې ده او تر مسیره نه ده، دوی فکر کوي چې بهرني او افغان ځواکونه به رور او مخته ولاړ شي او دوی به بیا ورته ننګونه جوړ کړي او ګواکې مقاومت به وکړي. خو ناګهانه بهرني ځواکونو د هلیکوپټر په واسطه ټول هغه سیمې چې په مارجي کې ستراتیژیکې وي خپل هدف ونیولې او هغه ځای کې به سرتېري تاکل او په هغه ځای کې میشتله. تر دې دمه د طالبانو لوري خپل تیاری ښیي، دوی وایي چې بهرني ځواکونو ته مرجو به وړاندې کړو. مونږ دا چې طالبان چیرته دي ولې مقاومت نه کوي په دې اړه جزئیات تر اوسه بهرنیو او افغان ځواکونو نه دي ورکړي.
سره له دې دای صاحب چې ډېرې زیاتې کورنۍ له مارجي څخه وتې ده عملیاتو له پیل دمخه، اما بیا هم لسګونه زره خلک هلته په مارجه کې دننه پاتې دي. آیا ستاسو سره تماس کچا سره نیولې له خلکو له مشرانو سره دغلته د خلکو وضعیت څنګه دی؟ هلته د خلکو عادي ژوند باندې دغه عملیاتو څومره تاثیر کړی؟
که څه هم د عملیاتو نن لومړۍ ورځ ده او تر اوسه څو ساعتونه تېرېږي، بیا هم خلک د ټلیفون پر کرښه زموږ سره اړیکه نیسي. دوی ویره ښیي، زیاتره د هوایي بمبار نه زیات ویرېږي چې ګواکې احتمالي مرګ ژوبله ملکي کسان ته وانه وړي. او په ځمن کې دوی د مرستو غوښتنه کوي، وایي چې د عملیاتو د پیل سره جوخت دي بهرني او افغان ځواکونه ورته مرستې ورسوي، ځکه دوی په خپل کورونو کې بې ځایه شوي دي. له یو سیمې نه بل ځای ته تللي دي، نه برفتن ورسره شته، نه د خوراک لپاره څه شته، او د سرپناه په اړه هم مشکلات لري. نو ځکه دوی زنګونه وهي او د احتمالي زیانونو له امله ویره شي او د میډیا له لارې خلکو ته خبر ورکوي چې بیا هم د ملکي کسانو سره احتیاط او سعی وکړي. خو د هلمند والي وویل چې دوی به په دې عملیاتو کې کتن په سیمه کې چې ګڼ میشته دي هوایي ځواک ونه کاروي او خلکو ته ډاډ ورکړ چې ملکي زیان په اړه ډېر سامانګي د ځواکونو ترمنځ راوستل دي او هیڅ نوم ملکي زیان به خلکو ته ونه رسیږي.
دا خلکو او کورنیو وضعیت څنګه دی چې له مارجي وتی دي؟ آیا د هلمند محلي چارواکو سره کوم مرسته کړې؟ له هغوی دپاره یې سرپناوي برابرې کړې او که څنګه؟
هغه کورنۍ چې له مارجي وتلي دي او لشکرګاه ښار ته راغلي دي د مهاجرینو او د ترینز ریاست د سروې له مخې نږدې اووه سوه کورنۍ، یعنی اووه سوه څه باندې کورنۍ ته شمېر رسېدلی دی. تر دې دمه د هغوی له تقریبا سلو کورنۍ سره مرسته شوې ده. خو همدا اوس د ترینز ریاست نه خبر راغی چې دوی د یوې پراخې ډلې خلکو سره یا د یو زیات شمېر کورنۍ سره د مرسته ادا کړې ده او همدا نن ورته مرستې وشي. خو دوی شمېر لا تر اوسه نه ده په ډاګه کړی، وایي چې همدانن مرسته ورته وشي. او دا اوس زه ستاسو سره خبرې کوم، لشکرګاه ته نږدې د ځینو سیرمو سیمو نه د ډېرو غټو غټو چاودونو اوازونه تر لشکرګاه پورې رسېږي او فکر کوم چې خلک دا شیان هم وارخطا کوي او د خپلو سیمو نه لري چې باید کړه وکړي.
یو پښتنه دای صاحب چې هغه ستاسو د کار په اړه ده چې په دې پوهیږو چې هلته ستونزه زیاته ده تر څو دغه پوخه خبرې دغه رقم غټو عملیاتو ترسره شي او نور مشکلات هم لري. د عملیاتو د پوخ پړه د رسنیو ستونزې څه دي؟ هلته تاسو څه ستونزې لرئ؟
زمر یوازنی استند داده چې د ټلیفون مزي په ډیر غوښمو کې چې مور غواړو مثلا د مرګ یو سیمه د مور غواړو چې د خلکو سره خبرې وکړو د ټلیفون مزي ته کار نه کوي او په عین حال کې افغان چارواکو د میډیا مسولینو وښتن یو ګره مانګي د لشکرګاه د مطبع د دولتي میډیا سنټر په منځ کې د بارنیو او افغان ګډو مطبعچانو څخه جوړ کړی د دلته په اسلام یو غټ مرکز جوړ کړی او موږ کولای شو دغه معلومات واخلو خو دا چې معلومات زموږ دا غزا نه د کیکاپه د کیکای اساس په ساتنه معلومات نه راځي د عملیاتو لسمینه یو ځنې څنګه یو دا او بل دا چې د ټلیفون مزي د شکرګاه شار په شمول په ډیرو سیمو کې خراب دي چې اکثره وخت تاسو مر سره پښتون ځکه چې زموږ ټلیفون نه کار نه کوي
کوم ولان ډیر مننه د هلمند څخه د ازادي رادیو خبريالو چې دغلته په مارج سیمه کې د روانو پراخو عملیاتو په اړه تازه معلومات راکول په داسې حل کې چې زرګونه کورنۍ له مارج څخه د هلمند نور سیمو ته بيسي شوې دي سلګونه کسان گاونډي ولایت نیمروز تکړه شوې دي دغلت مقامات او چیل به زه شو سره مرسته کوي خو دا تحقیقات هم کوي چې آیا په به زه شو کورنیو کې خوبه وسلوال مارجی څخه نیمروز ته نه وروختي شریف الدین سانګزه په ډېر رپورت لري
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره آزادۍ رادیو ته ویل هلمند ولایت څخه د دولت او نړیوال ځواکونو ګډو عملیاتو له وجې تر شپې ته تنو زیاتی کورنۍ خاشود ولسوالۍ ته وروختي دي
تقریبا بیا کورن راغل دی خاصو د سواری امر مرکز د سوالی ته غټ ځای دی څنګه څنګه شپه ته کورن راغل دی البته ځای پر ځای سره د مو سوال دی ته ویل چې د نن د کار وکي چې د څوک دی چې کسان دی د ملکی کسان چې راغل دی د طالبانو کړي دي چې د خپل کړي سره تشتیلی دي راغل دي
آزاد زیاته کړي پولیسو له خوا یو جلا عملیات کې 15 تنه نور وسله والا طالبان ونیول شوې
او پنځه کسان د ډاکټر لسی انکار لري دا د مرجع عملیات سره وسوي دي چې دا د مرجع عملیات نه د تشتیلې او خاصو سواته او پنځه کسان ګیر کړي دي موږ د خاصو او سواره د دندې په منځ کې
په هلمند ولایت کې د زرګونه افغان او تلایفي ځواکونو ګډ عملیات را روان دي چې لوی مخه لسیمې د غیر مسوله وسله ولا ډل دی کلیات شوی خدا چې نیمروز د هلمند گاون کې واقع ده نه امنه مستقیما مامورین وای په دغه ولایت تاثیرات لري
آزادی رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن له غرمې مخکې په قندهار کې پر نړیوالو ځواکونو یو وسنوشن کې حمله وشو چې له عملی بهرنیو سرتیرو او ملکی خلکو ته مرګ ژوبل واوخته. د واخان مینپالو په ډېر تفصیل
پیښه د شنبه په ورځ 10 بجې د کندهار ښار د باغیپل په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې پر موټر سایکل سپور ځانوژن کې د نړیوالو ځواکونو هغه غزمه په نښه کړه چې د کندهار هرات ته لوی لارې پلونه او پلچکونه کنټرولول. د پیښې په سیمه کې وایي شاهد وایي د پیش په ځای کې د ملي اردو د سرتیرو مشر تورن عبدالرحمن د مرګ شوبلې په اړه وویل مخته قطار د امریکایانو پر غی چاودنه وکړه. د امریکایانو دوه درې مړه او ژوبل سو، څلور ملکیان هم ژوبل دي او یو وژل سوی دي. د روغتون ډاکټران وایي چې پر ژوبل ملکیان وروړل سوی چې دوی د دوه تنو ژوبل روغتیایي حالت نازک شي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي چې برید عزیز رحمان کړی چې د ده په خبره نونس بارني سرتیری وژلی او اته ژوبل کړی دي.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام بسل اشاریه 50 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. کرسچن ساينس مانیټر ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې پر هغه رپورټونو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د خبرو اترو په اړه خبر شوې دي یو تحلیل لیکلی. ورسپانې لیکي له حکمتیار سره روغه خای د افغان حکومت لپاره یو لانجمنه سیاسي معاملې وي. ورسپانې د هغو اندېښنو یادونه کوي چې په دې برخه کې د بشري حقوقو د ډلو لخوا خودل شوې دي. د تحلیل جزئیات احمد تکلوروي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د وسلوالو مخالفینو له دریو عمده ډلو څخه د یوې مشري کوي. کریسچن ساینس مانیټر لیکي حکمتیار چې د یوې ډېرې بېرحمه ډلې مشر او نامتو جنګ سالار دی له افغان حکومت سره د سولې مقدماتي خبرې اترې پیل کړي دي او کیدای شي له ده سره روغه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بیلتون باعث شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله راپور ورکوي د سولې لپاره هغه شرایط چې حکمتیار ایښي دي د طالبانو تر شرایطو نرم دي. طالبان وایي چې له خبرو مخکې باید نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو د حکمتیار په وړاندیز کې ویل شوي دي چې نړیوال ځواکونه کولی شي تر راتلونکو 13 میاشتو پورې پاتې شي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت د نړیوالې ټولنې په زمینی ملاتړ له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړې دي، خو کریسچن ساینس مانیټر لیکي چې له حکمتیار سره روغه ښایي لانجمنه معامله وي. په خاص ډول د ښځو او بشري حقونو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې له حکمتیار سره معامله ښایي هغه ترلاسه شوې آزادۍ چې د افغانستان نوي اساسي قانون یې ضمانت کړی له خطر سره مخامخ کړي. افغان چارواکو چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط یې له کریسچن ساینس مانیټر سره خبرې کړي ویلي دي چې حکمتیار خپلې طرحې په پټه افغان حکومت او ځینو سیاسي شخصیتونو ته سپارلي دي. د ورځپاڼې په وینا حکمتیار په خپله طرحه کې په کابل کې د یو 2 کلن بې طرفه موقت حکومت د جوړېدو او د دې حکومت د واکمنۍ په وروستیو 4 میاشتو کې د نوي اساسي قانون د طرحې لپاره د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز کړی چې ورپسې باید انتخابات وشي. حکمتیار ویلي دي چې د دې په بدل کې به د دې جنګیالي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د کریسچن ساینس مانیټر د راپور له مخې د حکمتیار مرستیال قطب الدین هلال چې په پېښور کې استوګنه لري 13 میاشت په کابل کې وو او ویل کېږي د جمهوري ریاست په معنی کې خبرې اترې ورسره شوې دي. د حکمتیار زوی فیروز حکمتیار هم له یو ناڅرګند ځایه د ورځپاڼې ته ویلي دي چې حزب اسلامي له کرزي او په هیواد کې سولې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووزي. فیروز حکمتیار دا راپورونه تایید کړي چې د حزب اسلامي او طالبانو استازو 13 میاشت په مالدیف کې د افغانستان د پارلمان له ځینو غړو سره خبرې اترې کړې دي. د حکمتیار زوی وایي حزب اسلامي له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري او له طالبانو سره سیاسي اختلاف لري. د افغانستان د ملي شورا یو غړي خالد فاروقي هم ویلي دي چې له حکمتیار سره د افغانستان د حکومت خبرې روانې دي، خو دې د نتایجو په اړه به خبري وښوده. ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دی او دا په خبرو اترو کې لوی خنډ دی. کریسچن ساینس مانیټر د دې مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکمتیار د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره اړیکې لري او په 1990 لسیزه کې هغه ته پناه ورکړې وه. ورځپاڼه د افغانستان د څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مرستیال هارون میر له قوله زیاتوي چې وایي حتی د افغانستان په ملي شورا کې له حزب اسلامي سره تړلي کسان هم د افغانستان د سیاست ډګر ته د حکمتیار د بیرته راتګ هرکلی نه کوي، ځکه د هارون میر په وینا نوموړي په حزب اسلامي کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو پر روانه خبرونه کې به هڅه وکړو چې په سالنګ سیمه کې لغ خپل خبريال سره تماس ټینګ کړو تر څو د غلطه د ورستي ووري خویدنې د پیخي او د غراس خلکو سره د مرستې او د ژغورنې د عملیاتو په اړه تازه معلومات واخلو. پاینې حل کې وچکالی په ټول افغانستان کې لوی ستونزه بلل کیږي. د هیواد په جنوب کې د جګړې له وجې د ستونزو له خلکو تقریبا هېره ده، ځکه به امنۍ خلکو ته دا موقع نه دا ورکړي چې په دې اړه فکر وکړي. خو د هیواد په شمال کې چې نسبی آرام ده، خلک د وچکالی له وجې سخت اندېښنه لري. دا هغه ستونزه ده چې والا سواکونه حلولای شي او نه حکومت ورته وزګار ده. په دې رپورت کې چې شیبور سي احمد تکل وړاندې کوي تاسو لیدلی شئ چې د افغانستان د شمال په یو کلی کې خلک د وچکالۍ له ستونزو سره په څه ډول مقابله کوي او خپل کورونو ته په کوم لارو د بقا لپاره یو څه ګټي. پام کړئ په دې اړه د تکل رپورت ته.
په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر کارکونکو ابراهیم هارون د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ قورچنګي کلی ته له سفر وروسته د دې کلی د خلکو حال بیانوي. هارون چې د سیمې له خلکو سره خبرې کړي وایي د قورچنګي خلکو پوښتنه کوله چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډېرې وینې توی شوې او ډېرې پیسې ولګېدې، خو چې سوله راشي څه؟
به این سوال من وقت جواب پیدا کردم کې دری اواخر در گوشه دور شمال افغانستان سفر کردم. ای منطقه در نزدیکی سرحد
هارون وایی دی سوال تا جواب ما هغه وقت ومون چې د هیواد د شمال دی لري پرتی سیمه ته سفر وکړ. دا سیمه سخت وچکالی ځپلې او دی وچکالی د خلکو اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. دا سیمه له جګړو څخه لري او حتی د اکثرو نړیوالو ټولنو د مرستو له ساحې څخه وتلې ده. د دې ځای خلکو له وچکالۍ سره په مبارزه کې که کومه بریا ترلاسه کړې هم وي په خپلو مټو یې کړې او دا هغه څه دي چې زه یې د لیدو لپاره دې ځای ته راغلی یم. هارون وایي زما د سفر منزل د قورچنګي کلی و. دا له لرې پرتو وړو خټینو کورونو جوړ کلی یو واړه بازار ته نږدې پروت دی چې خلک له ډېرو لرې لارو څخه ورته راځي. په تېر یوه کال کې په دې سیمه کې تقریبا هیڅ واوره ونه شوه، خو تېر کال ژمی بیا وضعیت تر دې یو څه ښه و. په قورچنګي کې تېر کال ویالې او چینې وچې وې او د اوبو یوازینی منبع هغه کمزوری سیند و چې له دې درې څخه تیریږي. د جوزجان ولایت منګجي کولسوالۍ ته د دې نږدې پرتې سیمې خلکو له څو کلونو راهیسې له خپلو ځمکو څخه داسې فصل نه دی اخیستی چې ګزاره یې پرې وشي، او د سیمې په بازار کې که ګڼه ګوڼه لیدل کېږي نو د سیمې د بزګرانو سیوری دی. دا سیمه خپل تولیدات نه لري چې په موټرو کې بار کړي او نږدې ښارونو لکه مزار شریف یا شبرغان ته یوسي، خو د بازار په یوه څنډه کې د اوښانو قطار لیدل کېږي. زه ورځم او ګورم چې څه یې راوړي دي. د دې سیمې اوسیدونکي حبیب الله ترکمن په داسې حال کې چې د اوښ له شا یو کلک تړلی بار راښکته کاوه وویل: مونږ له دې اوښانو سره دښتې ته د بوټو لپاره تللي وو چې په بازار کې خرڅ کړو او بیا د اړتیا وړ مواد لکه اوړه پرې واخلو. حبیب الله چې ځمکې یې د وچکالۍ له وجې سوځېدلې دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره دا کار غوره کړی. دا بوټي هغه کسان اخلي چې سیمه یې وچکالۍ هومره نه دي ځپلي. دوی د بازارګي ته اوړه راوړي او په بدل کې بوټي له ځان سره وړي. د خلکو د روزمره کاروبار یو نظام رامنځته کړی چې په کروندو کې د کار ځای نیولی دی. د بازار په یو بله ګوښه کې یو بل کلیوال له زړو وسپنو جوړې شوې چړې خرڅلاو ته ایښي. په دې کې د نورو تر څنګ د غالیو اوبدلو چړې هم لیدل کېږي. د دې چړو خریداران هم له نورو سیمو راځي. په دې بازار کې له وړیو جوړ بوټونه، د ترکمن ښځو په لاس اوبدل شوې غالۍ او نور شیان هم د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي دي. دا هر څه د کلي له جلا جلا کورونو راوتلي دي او عواید یې هم بیرته همدې کورونو ته ځي. د هرې یوې کورنۍ په یوه وړه نوښت سره له دې سخت حالت سره د مبارزې یوه لاره موندلې ده. د قورچنګي په بازار کې چې لږ وګرځې وینې چې د سیمې اوسیدونکو څه په زړه پورې امنیتي چاپېریال رامنځته کړی. له لرې راغلي سوداګر د اوړو او وریجو د بوریو په منځ کې پر توشکو برسېره ناست وي او هیڅوک هم په بیړه کې نه دی. د بازار بڼه داسې ده لکه زمان چې پکې ولاړ وي او د حال زمانه په ډېرې اسانۍ سره پکې هېرېدای شي. خو په دې ځای کې یوه ودانۍ چې قورچنګي په ډېر وضاحت سره له پرمختللې نړۍ سره نښلوي هغه رنګ شوې ودانۍ ده چې د یو عصري مارکیټ حیثیت لري او د خلکو د لیدنې مرکز دی. په دې مارکیټ کې له صابونه نیولې تر غوړیو او د آرایش تر شیانو پورې تقریبا هر څه پیدا کېږي، څو ثابته کړي چې قورچنګي د افغانستان د عمومي اقتصاد یوه برخه ده. د مغازې مالک صدرالدین نظر نومیږي چې 15 کلن ښکاري. دی په داسې حال کې چې له مشتریانو سره خبرې کوي خپل شوق هم نه هیروي. د ده شوق هغه ټایپ دی چې څنګ ته یې ایښی او د موسیقۍ آواز ترې اوچتیږي. جالبه دا ده چې د ده مغازې ته وخت نا وخت د بازار له یوې بلې څنډې څخه د فرمایش لپاره یو کاغذ راځي او پکې لیکلی وي چې دا یا هغه سندره خپره کړه. نظر د دې فرمایشونو راز بیانوي او وایي چې په دې ټایپ کې دی نه یوازې موسیقي اوري بلکې په ټول کلی کې د یو ترانسمیټر په ذریعه خپروي هم.
په کلی کې هغه خلک چې غالۍ او دسمالونه وبي دې موسیقي ته غوږ نیسي. دا دستګاه موږ سهار لګوو او ماښام یې بندوو، او کله موږ نه هېره شي خلک راځي او پوښتنه کوي چې خپرونکي دستګاه مو ولې نه ده لګولې. دوی وایي چې غواړي له کار سره په یو وخت کې موسیقي هم واوري.
د اف ام دا دستګاه له مسلکي پلوه ډېره پرمختللې نه ده. دا هر څه نظر او د دې یو راډیو جوړونکي ملګري د راډیوګانو او راډیو کسټونو له زړو پرزو څخه جوړ کړي. نظر که په بل ځای کې وای ښایي دا راډیو یې په یو تجارتي سټیشن بدله کړې وای، خو دلته چې د تجارتي اعلانونو هیڅ امکانات نشته دا یوازې یو شوقي سټیشن دی چې مصارف یې په خپله دای ورکوي. نظر او د ده ملګري یو هم د تخنیک په برخه کې مسلکي زده کړې نه دي کړي، خو د دوی راډیو یو سیمه ایز نوښت دی او ارزښت یې تر دې هم زیات دی. یعنی د قورچنګي لوړه روحیه ښایي چې غواړي په خپله پر خپل ځان متکي واوسي، او همدې روحیې د دې ځای اوسیدونکو ته په ډېرو سختو حالاتو کې تر بهرنیو مرستو زیات مټ ورکړی. دا مقایسه په هغو دریو ډنډونو کې په وضاحت سره ښکاري چې د بهرنیو مؤسسو لخوا په مسلکي بڼه جوړ شوي دي، خو وچ دي، ځکه د هغه پاخه کانال د جوړولو کار چې دا ډنډونه یې له سیند سره نښلول هېڅکله پیل نه شو.
په دې ډنډونو کې لږې اوبه چې ښکاري هم هغه اوبه دي چې کلیوالو په خپله پخرو او آسانو بار راوړي دي. حبیب الله چې اوس خپل بوټي پلورلی و د واورو د ویلې کېدو د اوبو او پخه کانال د اړتیا په اړه خبرې وکړې.
که موږ اوبه درلودای زموږ ژوند به ښه وی. زموږ زامن له کلي څخه په دې مقصد وځي چې د اقچی او کابل په چوکونو کې مزدوري وکړي. دوی هیڅکله په کور کې د پاتې کېدو چانس نه دی موندلی.
د اوس لپاره د واورو ورېدو ته انتظار او په سیمه کې د ښه امنیت لپاره د خدای له شکر ګزارۍ پرته نور نو هیڅوک هیڅ نشي کولی. د همدې ښه امنیت برکت دی چې د دې سیمې خلک کولی شي له ستونزو سره د مبارزې لپاره له خپل نبوغ او نوښت څخه کار واخلي، او ښایي له همدې کبله په ټول افغانستان کې ثبات ته اړتیا لیدل کېږي څو خلک د قورچنګي کلي د اوسېدونکو په څېر له ستونزو سره مقابله وکړی شي.
د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. صالح اسحاقزی خالقی را سره په سټوډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټیک اوروي.
په داس حال کې چې افغان او امریکایي ځواکونو د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي، ولسمشر حامد کرزي افغان او بهرنیو ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې په دغو عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوي ته ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر کرزي په داسې حال کې له وسلوالو طالبانو د وسلو ایښودو غوښتنه وکړه چې په مرجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي. د کندهار په بخپل سیمه کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان ځان وژونکي حمله وشوه. چارواکي وایي یو امریکایي عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په ملي شورا کې د غور ولایت استازي وایي په تیرو څو ورځو کې د سخت واورو د اورښت له وجې د دې ولایت اکثر مواصلاتي لارې تړل شوي دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د دې هیواد پوځ غواړي د پاکستان په داخل کې د پوځي زده کړو یو مرکز جوړ کړي. هغه ایرانی چې د تور تیر جون میاشتې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې نیول شوی و په اعدام محکوم شو. او د اولمپیک د ژمنیو لوبو مراسم د کاناډا په وانکوور ښار کې د ګرجستان د ورزش تیو لوبغاړي تر مړینې وروسته پیل شول.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار ولایت کې ترکانان وایي دوی له خپل کار او کسب ناراضي دي، خو په عین حال کې د خل لرګي له کموالي شکایت لري. دوی وایي خل لرګي په غیر قانوني ډول پاکستان ته وړل کیږي او باید دولت په دې لړ کې اقدامات وکړي. داود وفا په ننګرهار کې د ترکانې پاړې او مفصل رپورت برابر کړی چې په ګډه اورو.
د جلال آباد ښار په اکثر لوی واټونو کې د ترکانۍ کاروبار لیدل کیږي. دغه ښار ترکانان وایي کاروبار ښه دی او د دوی د کسب کار په وجه د خلکو د استوګنې په کورونو او ژوندانه کې هم مثبت بدلونونه راغلي دي.
غلام رسول
څه کاروبار دی؟
نجاری.
اوس فلحال چی یو؟
یو شادار یو دروازه ده.
ډیر شي نه ته چه جوړه؟ همدا جوړه کنه؟
بس همدا دې ما ډیر شي دروازه واشدار میزونه
تدام دې کارونو ماهر
دې هم دې کارونو ماهر
نو شي نه نشه جوړول. دې ډولي الماری غان
انواره ډبل بیډ دا شي نه ټول بګ جوړه.
او کوم لارګي استعمالي
څوک چې شي وغوړي منځه لختار بجر وروسه هرچا سچ څوک راځي مونږ دوا مونږ ور دوا وروره کوم لارګي درته کار کوم ارزان بایا قیمت بایا متوسط چر وای مګه مونږ ته جوړو
کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دا شکر دا دلانه خوشالي
خوخه وو وسته
وسخه دې وورور وسخه دې نام خدا روزگار خره واندې امنیت کې ما سبای رازم ما خان بیر دزم بیغام وورور بیگای مم خ بیغما ورځ مم خ بیغما هیڅ خبره نشته.
خوشاله
ډیر نام خدا
خپل کار کې نور کم مشکلات لري.
شکر دې مشکلات نه لرو خاص دغه مالی مشکلات لرو چې مونږ باندې ډیر زیات دي.
د ترکانانو هم د ستونزو د خو لرګي نشټواله دي. ترکانان وایي د کونړ لرګي پاکستان ته ځي او بیکاره پاکستانی او روسی لرګي دوی کاروي.
اساس نوم چی دی؟
ناقب ولا دی.
تاسو څه کاروبار کوئ؟
زه نجاری کوم.
چه جوړه معمولا
د نجاره چې کوم شي نه وغواړي څوک لکه میز د کمپیوټر دفترونو ته دروازې کړکۍ چې د نجاره د لرګي نه چې شي جوړيږي هغه څه کولای.
او لرګي د یاد څه رقم لرګي استعمالوي دی؟
لرګي خو نن سبا وروسته استعمالو.
دا اوس خو چې لګي او راکې دا خو
تاسو ته دا میزونو د پاره میز د کمپیوټر چې دینه جوړ نه کو خو دې چې د کونار لرګي ګران دی او نور لرګي چې مونږ شلیش کو دومره پلانې شلیش کو لوندي هغه شلیش نه نیسي ځان.
نو د کونل لرګي خو په خاډي روسول نه شته
او څه په دې نه شته چې ورور پری دی نه والی صاحب وایي چې داغه دی د کونل لرګي مونږه محصولو چې کله دی محصول اوس یو فوټ لرګي هلته په شپږ سو روپۍ دی مثال خبره
چیرته
په کونر کې او دل دی پورې چې راوړي په درې سو روپۍ محصول ای غیر د محصول نه په دې پاټې کونو کې پیسې ورکوي او که چیرته محصول یې نه کوي په درې سوه هم لرګی دی دلته را رسي
پاټوکونو والا چې دي دا د ننګرهار پاټوکونه پیسې الي که د کونړ
یاره دا کونړ لاره کې چې کوم دي په دې چې زه وخت دا انسي موسسې چې کوم دی د کلینیکونه جوړوي په کیمپونو کې ما ورته دغه کوله کلینیک مې جوړوله په دغه کې تانګو کیمپ کې او کونړ خاص کې چې کله والي صاحب سره کېناستو مونږ ورته ویل چې والي صاحب مونږ خو دننه کونړ کې کار کوو مونږ ته دا الرګي راکړه هغه وویل ویل وروره دا به محصول کوي چې محصول یې نه کې دننه کونړ کې دن نه پرېږدم یا ما ورته ویل ما چې زه ځم وروسته لرګی راوړم ارزانه هغه ویل زه راوړه یا چې مونږ د دې خوانه وړو خو څه مشکل نشته ما چې کومه دوه شپې هلته وکړو په هماغه لاره کې کوم لرګي چې قاچاقي راځي په کونړ خاص په دې دغه پل باندې اوړي د نوابات پل باندې په دې اوړي هغه ته کونړ خاص او په دې لاره بیرته کامې ته راوځي نو هغه پاټیکونه ټول همدغه پیسې ته اخلي څه لی محصول یي خو چې کوم دلته لرګی لګول د پچیر اګام لرګی دی ما سره سری کې پروت دی تقریبا درې سوه فوټه لرګی دی خو ښه لرګی چې کوم دی پاکستان ته ځي خو دی چې ښه لرګی دلته چې راوړي وروره ارزان اخلي او هلته چې دی ګرانه خرڅېږي بوله ده چې هغه لرګی دلته کومه چې استعمالوي په لاره کې پاټیکونه ته ډېرې پیسې اخلي نشي پورا کولای او پاکستان ته چې وړي نو هغه نږدې په نږدې او ځای کې به پیسې ورکوي مونږ ګوره دغه تختې راوړي دا ګته د لرګي په ځای استعمالو او زمونږ ښه لرګی چې کوم دی پاکستان ته ځي پل چیرته ځي او د هغې دا خرابه سپیدار یا وروسی لرګی دی افغانستان ټول خلکو ته معلوم دی چې وروسی لرګی اس لرګی نه دی خو څه دی چون چې دغه لرګي د کونړ لرګي نه پرېږدي چې راشي هغه ګران دی او بله دا چې خرچه پې ډېره راځي کنه ګران هم نه دی
ترکانان هم د ستونزه د برېښنا نشتوالی ګڼي
بر خو نشته برېښنا نه ګوریا دا جنریټر زموږ ماغزه خراب کړه څه کول پکار دا چې موږ ته برق راشي پوه شي دغه دود نه خلاص شو دغه غرار نه خلاص شو
جلال آباد کې خود نور زیرو په نسبت نجارۍ ښه وده کړې او
ونه مې خدا نام خدا ښه وده کړې
په نظر به څومره کسان استادان او شاګردان ټول په دې کاروبار اخته یي
یاره حساب یې نشم کولی نام خدا زغر زیات دي درمسال منطقه پې ډک ده ګوره دا بازار رېدي سر نیولی ان تر اخر جوې هفته پورې دا دی پوه شوې نو یو نه دی دوه نه دی درې نه دی نو زه به درته څه نه حساب کړم
ترکانانو ترڅنګ د لرګینو وسایلو نور کاروباریان د ماشین په وسیله هم ځینې اړتیا وړ مواد بازار ته وړاندې کوي چې له خپل کاروبار نه راضي دي خو د لرګیو د انتقال پر وخت ستونزې یادوي کاروبار چیرې نجارې که د سری خاون
زه خو دغه هلته یو کارخانه لرم د چفتیانو او چفتي کارخانه کې کار کوو او هغې نه کار
څنګه خلک چفتي اخلي راضي پوښتنه
موږ ټول کابل ته وړو او دلته هم خرڅ وړو
یعنې کاروبار روان
هو انشاءالله کار هم روان
او ګټه کوي
انشاءالله پوه شي که نه خپل اندازې سره ګټه کوي
پاکستان ته خو هم چفتي نه لېږي
نه هلته نه لېږو کابل ته لېږو
ځینې خلک وایي دا ښه لرګی پاکستان ته ځي او خراب دلته
زه خو د هغې په ضد یم چې کوم ښه لرګی پوه شي کنټرول کابل ته وړم او پاکستان ته چې وړي هغې نه یو
په ضد یې خو دا نور خلک یې
خیر هغه خلک په ضد نه پوه شي هغې نه زه مخکې اخلم زه پوه شي کنه لرګی اخلم او ټول کابل ته وړم
دا خو ستا وطن دوستي ده
نه زه په نه پرېږدم چې باړې وي شي یا پاکستان وي شي
مګر هم په دې خفه یي چې سپیدار خلک دلته په کوټو اچي او د کونړ ښایسته لرګی پنجاب ته
و زه چې دی چې د کونړ لرګی چې کوم دی پوه شي ټول پوه شي کنه پنجاب او کراچۍ ته ځي مونږ د دې وخت خلکو نه خواهش کوو د افغانستان د خلکو نه خواهش کوو چې دا لرګی ته چې راوړي هغه خوی نه وړي
دا لکه چې ستا دپاره د افسوس دی
افسوس دی خو همدې دی کنه چې مونږ پوه شو سپیدار کاروو او خلک چې دی پوه شي کنه ارچي او د چندړو لرګي کاروي
غوښتنه دې څه ده
غوښتنه مې دا ده چې د افغانستان کې هر ولایت ته لرګی فری راشي او آزاد وي او نه پاکستان ته اوس پاکستان ته آزاد دی پوه شي کنه خلک پیسې اخلي حکومت پیسې اخلي ټول اخوازي او روغ لرګی دی خواته نه راځي ټول خراب او کچره راځي
د لرګیو سوداګر وایي د ننګرهار ولایت اړوند سیمه ییز ځنګلونه خلک د وزګارتیا په وجه وایي او پاکستان ته وړي نوم چې سید عالم ته نجار یو کدل ته چی جوړه
دلته لرګی کاروبار کوم
دا سرهستا
نه نه مونږ لرګی دی پکې
کوم دی نه راو
په غنا په چیرګام نه
ګلونه والکیږي وسه
ها
حکومت وایي چې نه والکیږي
حکومت وای جنوال کې بغلا ول کېږي او بغلا بیر درازینو
البته دا غیزی خلق دا پولیس او امنیتی خلک د لرګو پراوړلو څنګه وای
نو که وای موږ هغه وسرلاري او سره خبري او پیسې اخلي او
دورا دې بچوم لرګي جلال آباد ترکه تکي
نو دا
اصل څه اټکلی چی
اټکلی نو 2000 فوټه زر فوټه یو نه زر فوټه د سرازي
ځینی به وای چې پاکستان تم ځي بغلا
پاکستان د ځخوا لار باندې ځي اسې دې
ډیره برخه پاکستان ته ځي کدل تر
پاکستان ته ځي خلرګه پاکستان ته ځي او خراب الرګه دل تر ځي
ولې حالت
نو مثال دا ګران خرچي دی دل تر ځان نه
او دا ساسي خلک چي دی حالت دې دې فکر نه کوي چې دا ځنګلونه خو ته دې ملکیت ته او دوی خپل اده دا به ادونه وي
نو څه وکی شه وکی
نو څه کول پکار دی چې دا ونه
نو هغه ته څه کول پکار دی چې هغه ته کار زمينه مساعده شي او یو کار ته برابر شي او فابریکا جوړ شي هغه خو نور هیڅ نه لري غیر د غره نه خلک هم دا و چې ټیکو کې پراته دي هم د غره لا نو بل هیڅ چې اله وسر نه لري
ننګرهار والی ګل آغا شیرزه وای تر کانان خوای د لرګي وسونز د مرکزی حکومت په سویه کار غواړي دوی داستونز د افغانستان کابینه ته ورسول یو هله د چي یو حلاره ورته عمومي ننګرهار والی د تر کانانو د برېخنا د وسونز د دایمي حل پاړه وویل
د دایمي حل د پاره خو ډېر مشکلاتونه دي چې څنګه مثال ودی ته د کونړ درو د پاره یې پاره 200 میلیون ډالر پیدا سي چې هلته یو غټ برېښنا د پاره لوی بند جوړ سي او پهلن چې اوس کم توربینو د درنټکی هغه جوړ سو چې زموږ د نړۍ شپه کې جوړ شپه کې چې تاکه ما جوړ سو د وخت منډه پیدا کړی چې هغه ونی میگا واټ برق تولیدي او بل کوم د نغلو برق شدي د هغه خادي هم را ورسېد او زغوان چې هم د نزی ووینم ان شاء الله هغه هم ژر دغه پسرلی ته هغه د نغلو برق هم ننګرهار لغمان دې ته ورکو سي چې ډېر 2 میگاواټه برق چې هغه د 10 میگاواټ 15 میگاواټ شاوخوا کې دي چې هغه هم لغمان او ننګرهار تر کول کېږي او موږ خو شکو چې دا سرعت پارکونه ته ورکو چې هلته فابریکې چلانه شي او د خلکو لپاره کار پیدا سي
افغان ترکانان وایي دوی له لرګیو نه د هر شي د جوړولو استعداد لري خو چې وسایل او امکانات ورته برابر شي دوی وایي حکومت باید د سپکو صنایعو ودې ته تر بل هر څه ډېر پام واړوي
تانبه چانگه
ده دوانانو خپرونه
جوڑون که لینا شریفی
گرانو دوانانو سلامونه می ومانه د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې لومړی د خندا په اهمیت او د چوالې ګن افغان ځوانان ډیر نه خندي خبرې کوو بیا په دې کې کوم څه ځوانان د مطالعې پر وخت څه وکړي چې زرستو مان نه شي د خبرونه ورسته شي به د اونۍ په سندري رانغړو د مطالب زلینا شریفی او په بل پسې درته وړاندې کوم
چې په خندا ورته د فرزړه ور هارون نه شي چې په خندا ورته د فرزړه ور هارون نه شي چې دې هم ستاسو شاید ورته ګل نه شي چې دې هم ستاسو شاید ورته ګل نه شي
ګرانو ځوانانو وای خندا د هر درد دوا ده د زړه له تله خندا د بنی ادم په جسم او روح اغیزه کوي او د تازګۍ او ځواني سبب کیږي خندا او شوخ طبي له ورځنۍ او چارو را پیدا شوی اندېښنې او روحي فشارونه راکموي او د ته چمتو کوي چې په سختو حالاتو کې هم خوشاله او خوشبینه اوسو معمولا موږ هغه وخت خندو چې خوشاله اوسو او یا هم خندون کې خبرې وورو یا خندون کې عمل وګورو سیرون کی وای نن سبا د بشر په سلو کې اتیا ناروغي رواني ناکراری را پیدا کړی دي چې لبد مرغه ډیری په درملو علاج کوي حال دا چې خندا کوي شي تر ډیره حد د دغو ناروغي درملنه وکړي ځینې سیرون کی دا هم وای چې خندا په انسانانو کې کشش جذابیت او نږدېوالی پیدا کوي کوم چې سره خاندو په دې معنی ده چې هغه خپل ګنو
لاڑ پشا لاڑ پخندا شولا شکر دے شکر دے شکر دے شکر دے زما شولا شکر دے زما شولا لاڑا لاڑا
خو اقتصادی ستونزې د چاپیریال ککړتیا او له طبیعت نه لریوالی د دې سبب شوی چې بشر د پخوا په پرتله لږ وخندي. نن سبا هم د یو ګڼو نورو ستونزو له افغان ځوانانو هم خندا اخیستي او اکثره ځوانان مړاوې او غمجن ښکاري. راځئ د دغو ځوانانو خبرې واورو چې ولې ډیر نه خاندي.
زما نوم محمد مصطفی کاکړ. زه به په کوم زړه وخاندم؟ ګورئ، زه کله چې دوه نیم کاله عمر مې و چې زما پلار خدای دې وبخښي شهید شو، زه د کور خرڅ پخپله ورکوم. زه چې د کوره ووځم د دې په فکر کې یم چې تر ماښامه پورې زه څه کار وکړم. یعنی خندا د پاره باید یو خوشحالي وي، احساس وي د خندا. اوس ګورئ، هره ورځ انتخاري کېږي او زموږ چې د کور نه ووځو تر دفتره پورې راځو، په دې اندېښنه کې یو چې زموږ په مخ کې به کومه واقع وشي او دفتر ته به ورسېږو تر ماښامه بیرته کور ته ورشو او کنه.
خندا یا خوشحال از رو غواری چه خوشحالی سرای او گوری خو خندی خو نن رس دست شای نوینی چه غطه او گوری خوشحال سی و خندی دا چه خاندم دا خوشی از مصنوی خندا دا چه منگی کهو از رو نن خوشحالی و پدی وطن که غیری لجنگ و لجگرخونی و لدشیان و نور ایت کما خوشحالی نست چه منگ غطه خوشحال سی و غطه او گوری رو نم خوشحال سی چه منگ و خندم
خندلو ګڼو ګټو ته په پام سره هر کال په نړۍ کې یو ورځ په دې نیت د خندا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې بشر خندا ته وهڅوي او د روغتیا ترڅنګ سوله او دوستي پکې ټینګه شي. د خندا نړیواله ورځ د می میاشتې په لومړۍ یکشنبه وي. دا ورځ په اول ځل د 1998 کال د جنوري په 11مه په ممبئی کې د ډاکټر مدن کاتریا په هڅه ولمانځل شوه. دغه سړی د خندا کوونکو یوګا نهضت مشر وو چې په هند او نور نړۍ کې د خندا کلبونه لري او په ځینو خاصو لارو چارو خلک خندوي. نن سبا د نړۍ په 15 وړو لویو وچو کې شاوخوا 6000 د خندا کلبونه جوړ دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه کلبونه نشته. متل دی وایي له هغې بلا دی چې خلاصی نه وي دوه ځله ورته خانده. که څه هم ناخوالو د ګڼو افغان ځوانانو له شونډو خندا کوچولې، خو ګڼ نور ځوانان بیا وایي چې له ستونزو سره مقابله پکار ده، نه خوشیني او خپګان. زلمی له همداسې ځوانانو څخه دی.
هغه د فارسی او متل یا مقوله ده چې خندیدن نمک زندگی است. په ژوند کې ډېر مشکلات لرو، که ذاتي غمونه یا قومي غم خو مشته کنه، نو په دې ساعت کې که موږ همیشه په کور کې په فامیل کې دننه موږ پریشانه اوسوګو او بیا کوم موظفې ته ځو دفتر ته هلته د همکارانو په مخ کې موږ پریشانه اوسوګو، دا یو قسم منفي اثرات لري. نو ښه به دا وي چې د ژوند په مخ باندې وخاندئ. هغه یو قسم قوارتن هم انسان جذاب ښکاریږي او بل خندروي او خندار چا خوښیږي او هغه د چا خبره که پټنډکی ګونځي وي او پریشانی وي، هغه خلک وایي داسې تکلیف لري روحاني یا څه پریشانه ده. نو په دې خاطر زه غواړم چې همیشه که زه ډېر زړه کې خفه ام یا ما او نور مشکلات د ژوند ما متاثره کوي، خو زه خندا له لاسه نه ورکوم، ځکه دا د ژوند تسلسل ده، د ژوند ښایست ده، د ژوند رنګینی ده.
ناز کوا، ادا کوا، خندا کوا، ناز کوا، ادا کوا، خندا کوا، نینا محبت کوا، وفا کوا، وفا کوا، خندا کوا، نینا محبت کوا، وفا کوا، وفا کوا، خندا کوا، ناز کوا، ادا کوا، خندا کوا.
د افغانستان د روان شناسانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت وایي چې په هرو څلیرویشتو ساعتونو کې باید په وقفهي ډول دوه ساعته وخندو. نو ځوانانو ته پکار ده چې خپل شوق وپالي او خپل ځان ته لخندا ډکی شی به جوړی کړی.
بهترین خبره دا ده چې دوی باید قناعت کی په روز بر روز شکر وکړي په به عمر جوړی چې د ترسیږي، او خپل ځان باید مقایسه کی چې زه عقلا ژوندې خو یم، نو هغه وخت کې دی کولی شي چې ځان ته دی قانې کیږي. دوی باید والیبال او کی فوټبال باید د سبایلو خو دوی باید منډي وای، هغه وخت کې دی شي چې دی د مشکلاتو په مقابل کې مبارزه کوي او همیشه ځان دی خوشاله ساتي. کوم شي سره چې دی علاقه مندي لري، ګلان باید وکړي په خپل حویلې کې، دی باید خپل ذوق او شوق لري، که مثلا نور اقتصادي دی کفتری دی وساتي، مرغان دی وساتي، دغه موضوعات د خوشحالي سبب وي. نو زما ځوانانو ته دا توصیه ده چې دوی د قناعت کې چې رحمان بابا وای، قناعت می تر خرقې لاندې اطلس دی، پر د ټول جهان پادشاه ظاهر ګدای.
رے می ترو جنا سچر تد خندا پہنچا، رے می ترو جنا سچر تد خندا پہنچا، پوینو سرد تریشن کشن کے تالو نشے، پوینو سرد تریشن کشن کے تالو
گرانو ځوانانو، د مطالعې ګڼ شوقي ځوانان وایي چې د مطالعې پر وخت ژر ستومانه کیږي، د وجود غړي شخیږي او مطالب یې په ذهن کې نه پاتې کیږي، او د پوښتنه ورته پیدا ده چې څنګه ډیر ځنډ او مؤثره مطالعه وکړي. ځوان لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي چې د مطالعې پر وخت ډیر ځوانان د ناستې وضعیت، ځای او چاپیریال ته پام نه کوي، نو له دې امله ژر ستړي کیږي او ډیر ځنډ مطالعه نشي کولای. ډاکټر زغم وایي چې د ښې او مؤثرې مطالعې پر وخت باید د سترګو او کتاب ترمنځ 20-30 سانتي فاصله وي، او د کوټې هوا نه ډیره توده او نه سړه وساتل شي. نوموړی زیاتوي،
داسې باید کینی ځوانان په مجموع کې ټول انسانان چې د هغوی د ملا په مرای باندې فشار رانشي، که چوکۍ ولري دا بهتره ده چې دوی تکیه وکړي، نیخ کېناستل تر دې چې سړی په ډډه څملي یا اړخ ولګوي تر دې ښه دی، ځکه چې په هغه حالت کې بیا دا د ملا شمزۍ کږیږي، دردونه ورته پیدا کیږي، او که دوامدار دغه حالت دوام کوي ممکن چې نور تاوان هم ورته ورسیږي. رڼا باید په کافي اندازه اوسي. په تته رڼا کې مطالعه کول په سترګو باندې فشار راولي او د سترګو دید ته تاوان رسوي. رڼا هم بهتره ده چې د شا لخوا پر کاغذ ولګي. کاغذ رڼا ته باید مخامخ وي، پریال باید داسې آرام چاپیریال وي، غږغوږ دومره پکې نه وي چې سړی خپل تمرکز پیدا کړي. که څه هم داسې یوه څېړنه هم شوې ده چې د عین استعداد لرونکو کسان یې په درو ډلو ویشلي دي، بیا یوه ډله په بیخي آرامه فضا کې مطالعه کړې ده، بله په داسې فضا کې چې داسې آرامه موسیقي پکې غږېدله، درېیمه ډله په تیزه موسیقي کې، یعنی مسته موسیقي کې. پایله یې دا وه چې هغه کسانو چې په آرامه موسیقي کې مطالعه کړې وه هغوی ډېر څه زده کړي وو تر دې نورو. دا البته د هر چا په فردي ځانګړنو پورې اړه لري.
د ناستې له وضعیت او چاپیریال پرته ګڼ کسان له دې امله چې د مطالعې په اصولو نه پوهیږي ژر ستړي کیږي او مطالب یې په ذهن کې نه پاتې کیږي. ډاکټر زغم د مطالبو د ښې زده کړې ځینې لارې چارې داسې راښیي.
یوه خبره خو دا ده چې ځینې ځوانان دي چې په کلماتو پسې ګرځي، یعنې دوی چې مطالعه کوي هغه کلمات زده کوي، دوی باید په مفهوم پسې وګرځي، یو متن چلولي ځان سره فکر وکړي چې د دې متن مفهوم څه و، هماغه مفهوم په یاد وسپاري. بله دا چې فرضاً یو کتاب دی څو فصلونه لري، که همداسې لیوه سره یې شروع کړي تر پایه پورې ولولو دومره سامې نه شي زده کولی، که هر فصل دوه وارې ولولو بیا دغه ټول کتاب له سره، دا یې ښه لاره ده. دا خو ثابته ده چې د انسان حافظه دومره ظرفیت نه لري چې هر څه په یو ځل لوستو زده کړي، باید څو وارې یو کتاب ولوستل شي چې زده شي.
هر کال په نړۍ کې میلیونونه کتابونه چاپیږي چې د ټولو لوستل ناممکن ده. ځینې کسان وایي چې ځوانان د کتابونو په انتخاب کې باید دقت وکړي او له خپل شوق، ضرورت او مسلک سره سم کتاب غوره او مطالعه کړي. ډاکټر زغم وایي چې که څوک وخت ولري د هر کتاب لوستل ښه کار دی، خو نوموړی زیاتوي چې مطالعه به په دې شرط اغیزمنه وي چې ځوانان کتابونه په انتقادي بڼه ولولي او مسایل یې تحلیل کړي.
هیڅ لیکوال پوره نه دی، لیکوال بالاخره یو انسان دی او د هغه لیکنه د هغه برداشتونه دي، د هغه باورونه دي، د هغه هڅه ګمانونه دي. نو کچری دا درسي کتابونه چې ډېر ور باندې باور پکار دي کدا هم سړی په انتقادي نظر وګوري یا ستر نزده کوي او بلکې د لا پرمختګ لپاره لار برابرېږي. که هماغه څه چې په کتاب کې راغلي دي سل په سلو کې هماغه ومنو بیا نو علم هېڅکله پرمختګ نه کوي. باید په هغې باندې شک هم وکړو، د احتمالاتو په باره کې هم فکر وکړو چې کېدای شي چې داسې نه وي، داسې هم اوسي. پوهان وایي چې دا علم چې دومره پرمختګ کړی دی د تخیل په برکت، او تخیل همدا دی چې ته هر څه په هماغه بڼه چې ده په هماغه شکل یې نه منې، ورباندې شک کوي. دغه چلند هم د دوی د تفکر له ودې سره مرسته کوي، هم لیکوالانو ته مرسته کوي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د جاوید امیرخیل په غږ سندره غوره کړې چې وایي:
لکه باران مې بزړه خوب خوب ورېدل راغلي، لکه باران مې بزړه خوب خوب ورېدل راغلي، عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادول راغلي، عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادول راغلي، لکه باران مې بزړه خوب خوب ورېدل راغلي.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ باک شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باک شمیره ده 104 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
ز خفغان وخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوشبخه، ز خفغان وخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوشبخه، ترون سهارا بموش می بنول راغله، ترون سهارا بموش می بنول راغله، عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادول راغله، عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادول راغله، لکه باران مې